مشال رډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال رډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا نجیب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر له چا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دی. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال رادیو ځانګړي او خوندور خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبي خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق یرغل سره خبرې کوو. یرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکی او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولس ته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته. چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه ځکه د اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه ځکه د اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوی نه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوی نه وچوي. چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا یرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا یرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته. چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکی او ځوان فرهنګي انور الحق یرغل را سره د واتس اپ په لیک ملګری شو. یرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته، د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو خلری خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شیبې زموږ په نام کړلې. ډیر مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسې. ډیر مننه. زم خوښ یم.
ډیر مننه. یرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څنګه کې کار کړی دی او خډیر کار مو کړی دی، کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسې. په لمړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اختو پکې کار کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدی، کمپوز کېدی، ډیزاین کېدی، او بیا لدې ځایه تللی کوز وطن کې چاپېدی او بیا بیرته دلته راتللی خپرېدی. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب به دایي لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې د کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملا دوی به ورسره شاعري هم کوي. او هغه هغه خو سره بیل دي، په اصطلاح هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغې حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي که نه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی که نه موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب او دغه د ژورنالیست هم رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ ستاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره مې. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاسته. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زنګ مشرور انجینر صف زلحدی فزلیار هغه وخت مینې مجلې کتون کې ډلې غړې او ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینې مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې لاغې. وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال وو په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل وو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منګه او زموږ انجینر صاحب چې هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د هم د نړۍ له وجې دلته یو ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتمه هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو تلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زه هم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره دا ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو ګانې دي یا تلویزیون دي دوی ورنه تاسو څنګه بولې
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک بهوي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر وبر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو رول لري رسنۍ
صحیح ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب را سره اوسه
چلو اوسه
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کول شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پریخیم دي ک نور ملګری هم راتل غواړي نو راتلې شي زمون خبرونه د مشال رادیو پر وب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو نو به یو شعر واورو د خبرونه په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خواږه انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نشی لیدې خو تاسو خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري
مننه په دواړو سترګو امسب زه یو غزل درته وایم ډیر نوې ام نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه دې سده چې کانه کانه یې لوی غر در نه جوړیږي
ها ها
یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته خو خيار ماشوم مو وجنی ورتوای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ها ها ډیر
په محفل کې چې زخ کلی ته ډیر ګورم نو ملګری وای شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړی او خامې ودانې ته، د مکتب زړی او خامې ودانې ته چیرې ورشې سره زر درنه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې یو مزدوري ښځې زویا،
واه،
یا د کونډې یو مزدوري ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، ښکلی ما ته به په مینه نه راګوري، بیا زما د زړګي سر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
مننه. او ويرغله د ملا سړی بچی، ويرغله د ملا سړی بچی، مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه، ډیر ښایسته غزل.
مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر ښه. یرغل صاحب، انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزلې په خپل خوږ انداز کې تاسو ته وړاندې کړ، هغوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگلا شي. چې په کومه شپه یې ډیره ډیره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډیره ډیره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایی ته یو په دوه شي. محبت په سر تنور کې زندگی ده، محبت په سر تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو ښایسته شي. مسلمانه چې ته خخش پکې والی، مسلمانه چې ته خخش پکې والی، ل اغزه یو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغه کیونی سي ارغلا، چې جانان دغه کیونی سي ارغلا، نو سړی ل په ژوند کې لګدما شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب، تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال، شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعې جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد صمیم به راتله، استاد ابراهیم همکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، له بده بخته هغه بهیر پای ته ورسېده، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېده، بیا مونږ کېناستو، مونږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنګر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د هغوی د اختلافاتو د وجه دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر راپیل نه کړو؟ بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو نه خپله راپیلو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، هغه
اوس هم شته که نه؟ تر اوسه شته، فعاله د ادبي ټولنه که نه؟
نه هغه هم بیا هغه شو، دا ملګري خواره واره شو، او په لامل یې درته غږېږم چې ولې هغه شو اصطلاح غونډې لږ ټکنۍ شوې. نو جلال کوټ ادبي خوځښت ډېر ښه روان و. نو بیا صمیم صاحب به ورته راته، ځینې نور داسې هغه مخلصه مشران به ورته راتله، بیا ځینو استادانو دښمني واخیسته مونږ سره بېخي وې چې دوی ولې داسې کار وکړه. نو بیا ورته ځینې هغه په ساده سلاب ووایم تخریب شروع شو. بیا تر څنګ هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، د هغو ځینو مشرانو لاسو پکې، بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، استاد صمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ، غونډې کوئ، ختیځ ادبي بهیر هم کوي، نو داسې کار وکړئ، تاسې خیر دی. زما تاسې نه دا هیله ده، تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنئ او دا وخت بدل کړئ چې هغه رانشي، ټکر رانشي. نو بیا بیخي مونږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر وي، اړتیا نشته چې بل ځای کې هم یو بهیر رامنځته شي. مونږ دا خپلې ناستې میاشتنۍ کړې، بیا به هم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به هم مخکتنې را جوړولې، او دغسې نور لیکوال او حقدار خلق به هم ستایل منځغونډې به هم ورته را جوړولې. نو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې. بیا هغه شو ختیځ ادبي بهیر و، خیال ادبي بهیر و، دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر ډېره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناستې پاستې وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تر اوسه هم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاثیر ته وایي یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو یو ښه کار دپاره یو رقم اختلاف دی که نه؟ خو ګټه خو لري که نه؟ تاوان لري د کار؟
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډېر شي، خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډېر شي، مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نشي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیر او هغه شاعران ورشي، دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتون او مکتب غوندې حیثیت لري. دا ادبي بهیرونه مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي. خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ، د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي. دا بیا دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تېرې، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر که مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکې د ملګرو نه، دا به خوند وکړي، او که دوه یو ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې، او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به ښیي. زه نو نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکې، او هر اونۍ دغسې غونډه، یو بېلابېل نظریات، بېلابېلې خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به ښیي، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي، شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې ښایي له کلي نه راغلي، ولسوالیو نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه ادیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا مونږ په پوهنتون او په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي د سړي ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي دلچسپي م ورسره سړی نه ښایي او په بهیرونو کې عملا که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیر او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا یو لرې بلې لرې سیمې نه راځي نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي استادان خپل نظریات ورته هلته ژورنالیستان وي هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري نو دنه یو ښه ویان جوړېږي بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي دی د ریپورټ برخې ته ورځي مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي په اصطلاح په شعر پوهېږي د استادانو خبرې اوري مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول
صحیح
نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات دغه نن چې کوم لویان مونږ ګورو مونږ او تاسې شاهدان یو دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي
بالکل همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې نو هغه تاسې ته اصلاح کوي او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي کره کتنه هم کېږي دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي او یرغل صاحب د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي ګزارش یو څوک لیکي خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې د دې د خوندي کولو دغه وي هلته انتظامات وي
دا خو ډېره مهمه موضوع ده امیر صاحب زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی ما ریپورټونه لیکلي دي دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی ځینې ملګري ځان سره ساتیم خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی ځینې به ما سره وي دا هڅه عملا استاد باز محمد عابد هغه کړم د فیصله کړم د هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټر وو هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي یعنی که زه درته ووایم چې ما د عابد صاحب ریپورټونه ولوست عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو له هغې ما ډېره زده کړه وکړه کاغذ په ادبیاتو برخه کې د شعر برخه وه د نثر برخه وه یا نور مسایل او نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي
بالکل همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی یرغل صاحب څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو ګزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې هلته پسرلی صاحب ژوندی و استاد رفیع هلته و مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله امان الله ساهو کلیوال خټکو داسې ډېر ملګري و کاروان صاحب و ملګری به راتلل د نورو سیمو نه به شاعران راغله زه وایم که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څه خوندي شوې د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو که د پټۍ باندې دا ریکارډ شوی وی نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږ اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب که د افغان ادبی بهیر خبره دی وګړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي
bale
موږ او تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیات او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک په افغان ادبی بهیر ته درتله دا تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړنی وختونه ګوره امیر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دي او مجالسونه ثبت شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی وو ورېدلی وو زما په نظر دا ورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی وو دی مکتب په هیڅ ورته تمام شوی وو په اوس وخت کې ته خبر دی چې لې په جب کې اغشته دي سب امکانات شته دي زمنګ ملګری لټی کوي لټی هغه خواني مشران کوي چې هغه وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېده شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شانشته نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي او ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمه کوایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسله ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې ګیګو غیګو دا به سبا یو لوی خدمت مې او یو یو لوی درس د موږ ټولنې ته مو ته به ډیر راځي غنو خو غوي ته به ډیر لوی مسله یو ډیره ګټه به ترې اخلي یو ډیر کنوري سم نه دوا به خو به کوي
بالکل هم دغه سیدا او ډیر زیاته مننه يرغل سپتا سره سره اوسي او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه ترنور دونکو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوري خبرونه شپېلې اوري زه نجيب عامر موسم ملمده انور الحق يرغل خوږجب زوان شاعر يرغل سي د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو دا ورېدونکو په پته مې خبرې بم کېږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېګا ګلاس په خپل لاسو ډک کراته ګلاس په خپل لاسو ډک کراته ما په هوا کا او بیا وګړېګا او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو پانی ما یی د هل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړېګا او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړېګا
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشا کا او بیا وګړېګا
واه واه
يرغل تشا کا او بیا وګړېګا
ډیر خسته شاعر يرغل سه ډیر مننه
زه شمنه
ما سره نورې پښتنې مشته ولګروستو کو خو زه به دا وريدونکو غو پښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کې دا پښتنه کړې دا وې د تخلص په اړه کې کلک معلومات راکې يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړې
نو دا چې پښتنه د جمعې دې ملګری کوي زه لکه چې تو به امیر صاحب دغه د سکوهنه لوبم کوم کنه لکه شو غوندې و ما نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سره خپل تخلصونه ټای کی عادی هغه د کوشتو ذوق کنه دغه ذوق لمخي بیا زما مشهور دا تخلص ما ته ټاکلې او ما غره ته وټاک هغه مجله کې چې ما کوم برخه پر مخ بيوله الته ما ته دی خیادم نکړه الته زما له نوم سره دا تخلص وټاکو نو سره لدی چې التاغه وخت ما سره مشوره مو وشوي او زه په فکر کوم د مشورې ومم نه کېدې شي ما خا مشوره نه ورکړي خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی وڅی راځي
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیار نه د پکار ځکه ک شیر ته د داد ورنه کوغه تیار بوکسر هم دی
لا بالکل دا خبره نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انساني، او موږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو، نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري، حتمي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري حتمي ورزش کوي.
بالکل. او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې وه، دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی، وایي ډېر څه مې ترې زده کړي دي، او وایي یو شعر دی، دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي، دا جرأت مو څنګه پیدا کړ؟ سیاره نه وه در سره؟
مننه خپلواک صاحب، ژوندی زمونږ ملګری دی، خوشحاله دی. بسونو کې کله کله سره کینو، مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنه موږ زده کړي، خوشحاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډیره پورې د زمونږ استاد ټولنه چې ده، د ځینو باجوراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي، دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا، هو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زموږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل، مطلب دا ځینې موضوعونه که بیخي وځو، دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالي یې، توریالي یې، بریالي یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي. هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي، داسې شعرونه یا مطالب اوري، د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو، بریالي یو، توریالي یو، بس واړوه نور هم واړوه، یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته، که نه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي، باید وی کړو، دا باید موږ او تاسې وکړو. که ډېر خلک یې نه کوي، نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي، زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې ولې ونی په سپین سبا کوله. او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی، او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده، وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسه چې دی ډیر شهرت درکړی ده؟
دا مزه چې دلته کله خپرول ته کینم، یا میلمه کېږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي، که نه ټلیفون کوي هغه کوي. خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی، دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوسته، نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو، او د خلکو پام یې ځان ته راواړو، او که په ساده اصطلاح ووایم زه په خلکو پېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه ای چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي، دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي. امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم داسې وانه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړي شوي دي جګړې نه کوي، او مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا، هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي، او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړی په ما دې تبصرې نه کوي.
څومره ښایسته،
مننه.
درنو ریدونکو شپېلې ادبی او کلتوري خبرونه وري انور الحق يرغل سه پر سره دی پر واتس اپ او دا غوي او شیر ته وړاندې کوم غوي وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم پنځشنبه ده مخامد سیبا زما پنځشنبه ده مخامد سیبا زما مزدوري را کایله با لګ ویدشم لوی خدای اخی پریمانی روپی راکا لوی خدای اخی پریمانه روپی راکا او خاوند د هماغه جلې زشم زه دخمن زکه ژوندې پرې دمه بیرته زه دخمن زکه ژوندې پرې دمه بیرته چې د مور د جړې دوه لامل یې نشم د حسیو مظلومیت مې ډیر خوخیږي د حسیو مظلومیت مې ډیر خوخیږي خو ظالم ته بیا غواړم چې لیوشم زه خو پیغلیم بنده بیم یرغله زه خو پیغلیم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې قدر ته وایم اوس مهال د غیمنګ امزور ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دي چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي په نثر کې هم دغه د موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی خلک شته چې هیلې ورته شته خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړئ چې نثر ولیکئ خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدئ چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدئ چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه وي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خېږي، یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه مخالفت یې نه کوم خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هلسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي او ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښیي.
صحیح. او یرغل صاحب زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډېر توپیر لري، دا فرق ولې راغسته په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلک لري به هر څوک ذوقونه لري مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او وسنۍ نړۍ چې دا نو تا مخکې په باس وکړه وسنۍ نړۍ د سې نړۍ د چې بس هر سړی سره په جب کې کمره دا او ریکارډر دی د وسنۍ دور شاعران چې دی دوی تر ډیره پورې ټولنې ته رسیږي تر ډیره پورې اورېدل کیږي تر ډیره پورې لوستل کیږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کیږي دې برخې ته د هغوی په روان باندې ډیر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به وي چې له هغې شاعرانو سره
یو بل زمونږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو پوهیږي خاص کر د گاونډ په ژبو باندې نو خی دم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي شعر لوستي دی او بیا چې کله خپل قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه راخیستي نوي تجربې پکې تجربه کړې دي.
ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به میو تم یو مهمه برخه ده او هغه د تصور ته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري په اصطلاح دغه غوښتنې سره فرق کوي عامر صاحب کنه د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري همداسې خوریږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللی بل نه بللی او همداسې عامیږي سره نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستلم شته دی تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي مثلا لنډې کیسې ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه هغه سي خوان پکې نه یې لکه څنګه چې پاغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شیر چې زما په نظر راوز باړل شي فکر کوم د نثر نه به یو څه ډیر کمزوري یعنی هغه سي خوان دا هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې پاغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې باندې او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډیر دي عامر صاحب زخت ډیر شاعران دي یا غاړو نه پوهیږم ممتاز لالا دا خبره کړې او کچا ویلی و چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیګه ګوري شاعر ور باندې ناست دي بیا ممتاز لالا ویلی و چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډیره د فکر کومه د سي تر ډیره پورې هغه ارتیا په مورته نه پیښه شوی و خبره زه بل کومه. زما په نظر ژباړون کو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې خو خلکوالان لرو شته دي او په اصطلاح زمونږ دغه برخه وخنه زه هم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه هم زمونږ یو لیکوال ک انجینري ډېر را بخښ شي چې د انجینري ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پویږي ور باندې هغه برخه کې کتابونه زمونږ دا برخه ډیره تشه ده علمی برخه ډیره تشه ده مسلکی برخه ډیره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستي یو هغه دی لنډه کیسه راژباړي او هغه دی په اصطلاح ناول راژباړي کنه. زه هم په مغه خپل مسلک کې هر ملګری کارو کې ډیر به خو کی او مسلکی سره چې ژباړه نم شي لیکوالم شي هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنه ته وړاندې کی. نو دغه مسلک د برخې خاوندانې ډېر په اسانۍ ترې خزم کوي پوهیږي موګه تم ترې اسانۍ
ګل خبره مو کړله او تاسو مخکې دا خبره مو کړله یرغل سیب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجبو ته وژباړل شي، ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره ځپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب زمانه پې ته ډیر ښه پوهیږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولي، او دا همداسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیات او ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کاري.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي، استاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم.
ارشاد.
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
واه
اننګي چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی،
واه
او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کم اصلو ته ورخم دی، پښتانه هزار وهلی دی د خزو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادگان دی چې حال وایی گنی دوی هم جنکو ته محترم دی، او کماین نی نو خوب دی ولی نشتا،
او
پدانی مشقد استرگی ولی نم دی، او چه یرغل پا کی زان خسره خودلو پا دی پوشا چه محفل کی خولی هم دی.
واہ، دیر خ یرغل سا
دیر مانانا
نیلک. مشال رادیو ته وګه شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته درونو پر رقم خواګه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چاورور نشي. د رونو په شان یاران په افغانستان کې د روسي تحولاتو لوجه مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړوله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې سمره زیانمن بولې يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمنگ دیر دی القوم الگری سرا خوار وارو شو دل تا چو گټه دا وا چ دوی دلته یو زو پمدی برخو کی کار کا وسر راټول او عملن لګیاو د جبه اوراتون کو نسلونو لپاره بشری کا سرا کار کا یو بل تفل مسائل او مطالب وړاندې کول او خوریدل به ساتل کېدل به آرشیفته کېدل به ملګري چې خواره واره شو. زما په نظر په نوره نړۍ کې به د تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه. د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی، ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک په ټلو کې اخته دي، څوک په یو شي، څوک په بل شي. د کالته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده، هلته کته ډوډۍ پورې پیسې ګټې، نو هلته د تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایع ده، او کله کله وخت پیدا کې یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپلو کورنیو سره وغږېږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې او د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو. یو جهان مننه چې مینه مو وکړه او خډېره مو راسره وکړه. کور ودان،
خوشاله اوسې امیر صاحب، ډېره مننه. زم خوښ شم.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږوي. ځان خیال ساتي. ل خبرونه پرسته شیبو کې د سرفراز پواس کې د غزل ووري او لمدي سره په د خبرونه هم پای ته ورسی.
مشال مرکا
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوی مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.